واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه ځانګړي سوسیم تاسو ته په خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو د اهلي کمشنری شمیرني خای چې درمان 2023 کال په لومړی او دریو میاشتو کې د پاکستان او ایران نه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله نږدې 14 برابر زیات شوې ده د ملګرو ملتونو د دغو شمیرو لمخې د روان کال د جنوري د پیل نه د مارچ میاشتې تر پای پورې شاوخوا اتل زرا شپک سوا او یاتن افغان کډوال د پاکستان او ایران نه خپل هیواد ته ستنه شوې دي چې دا د تیر کال په پرتله د دریو میاشتو کې دا شمیر 14 زرا تنو د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری د معلوماتو لمخې د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې اتل زرا 1550 افغان کډوال د پاکستان او یو سل 12 تنه کډوال د ایران او 30 تنه د نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستنه شوې دي افغانستان کې پرسنیو باندې د طالبانو د بندیزونو په لړ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پنځشنبه په ورځ د برتانیې میشتي خبری رسنۍ افغانستان انټرنیشنل په خبرونو بندیز اعلان کو د دغه وزارت په چوکاټ کې د رسنیو د تازیو د ارزونې کمیشن په خبر پاڼه کې لدی خبری رسنۍ سره د هر ډول همکارۍ د نکولو خبر ورکړی دی د کمیشن په نامه کې ویل شوی ټول شنن کې کارپوهان او خبری اعلان دی لدوی سره په باسونی کې د ګډون او هر ډول هم ریډر وکړي او همداراس په عامه ځایونو کې نوموړي رسنۍ ته د خبراوي د اسانتیا او برابرول ممنوع دي د افغانستان انټرنیشنل رادیو او ټلویزیون د افغانستان په اړه خبرونه کوي او په دغه هیواد کې لودونکي او اوریدونکو لري د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت وايي د دغه وزارت د هڅو په پایله کې متحده عربي اماراتو په دغه هیواد کې 200 افغان بنديان د خوشي کېدو پریکړه کړې ده دغه وزارت مستقل بیان زیا احمد تکل د پنځشنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د شمیر افغانان د متحده عربي اماراتو په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بنديانو خاغلی تکل لیکلی د متحده عربی اماراتو د حکومت د مشرتابه د افی له فرمان نه برخمن شوی چې یو تعداد آزاد او پاتې کسان پنځ دی راتلونکو کې آزاد شي د متحده ایالاتو په کانګرس کې د مرکزی اسیا د پالیسۍ په اړه په یو کمساری بحث کې د امریکا یو جګپوړي قانون جوړون کې د امریکا غږ ته ویل چې متحده ایالات د دې لپاره چې په سیمه کې د ترګری او د روسي او چین د نفوذ سره مقابله وکړي باید د سیمې د هوادونو ته بشري حقوقو لناوړه سابقې نه تیر شي د امریکا د استازو د خوني ډیموکرات غړي ادم سمیت چې د دې مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې لوړ پوړې غړي دي د امریکا غږ اوزبک خبری سرویس سره په امریکا کې ویل چې متحده ایالات د منځنۍ اسیا د هوادونو نمبرستو غړي باید د هغوی سره د مرستې کولو توان ولري د امریکا د استازو خوني د قانون جوړونکي چې وویش کالی په کانګرس کې دند تر سره کړی د وسلوالو خدماتو د کمیټې د رئیس مایک راجرز سالوت کارباجو او ورونکا اسکوبار سره یو ځای د کانګرس په هغه پلاوی کې شامل و چې په دې ورستیو کې ازبکستان ته تللی د متحده ایالاتو یوې کښتۍ د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې د تایوان د تنګینه تیر شو چې په دوه اونیو کې به د تایوان نوې ولسمشر لوړه وکړي د کار چین په قهر کړی دی چین په تایوان باندې د ملکیت ادعا لري او وایي چې د تایوان تنګې هم په قلمرو کې دی خو تایوان او امریکا دا ادعا ردوي او د تایوان تنګې د اوبو یو نړیواله لار بولي تقریبا هر میاشت یو ځل د امریکا کښتۍ په دغه تنګې تیریږي او الوتکې هم په هوا کې پروازونه کوي د پاکستان پولیسو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په بلوچستان کې په ډز کې لږ تر لږ شپږ پنجابي کارګران وژل شوي دي په دغه سیمه کې په ځای اوسیدونکو تور دی چې له دې ډېرې مودې راهیسې د نورو سیمو د ورغلو کارګرانو او بهرنیانو په وړاندې په توکمیز تاوتریخوالي کې لاس لري دغه کسان د چهارشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان ایالت د گوادر بندر نه 25 کیلومتره لرې په خپل کور کې وجل شوی په گوادر کې د یو بندر په جوړولو کې چین د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده د سلوانیا حکومت د فلسطیني دولت پر رسمیت پیژندلو فرمان صادر کو چې ټاکل شوی ده د تصویب لپاره د جون پنیمای کې دغه هیواد پارلیمان ته واستول شي. د سلوانیا صدر اعظم رابرټ ګولبی وی خبري غونډه ته ویل د فلسطین پر رسمیت پیژندلو فرمان د حکومت د هغو هڅو برخه ده چې زرتر زره په غزې کې ظلمونه پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې خای ورسته پریکړه د جون د 14 نیټې وړاندې تصویب شوې. سلوانیا د مارچ په میاشت کې د هسپانیا، آیرلند او مالټا سره په ګډه اعلامیه کې اعلان وکړ چې د اروپای اتحادیې هیوادونه د دولت جوړولو د شرایطو په چمتو کولو سره د فلسطین پر رسمیت پیژندلو ته تیار دي. سلوانیا د اسرائیل غوښتي چې په غزې تړانګي خپل بریدونه ودروي او خبرداري ورکړي چې په رفح خار برید په تړانګ کې بشري ناورین لا پسې زیات کړي. د نوریدونکو داود دی وخت خبره.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبان حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهاب الدین دلاور ویلي چې د لوګر د عینکو د مسو پر کان د کار د پایلولو لپاره د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته یو میاشت مهلت ورکړی دی. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د کار پر مهال د لوګر د عینکو د مسو کان تړون لاسلیک شوی و. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهاب الدین دلاور د دغه حکومت یو پلاوی سره تیر ورځ د لوګر په ولایت کې د عینکو د مسو د کان څخه د لیدنې پر مهال ملي تلویزیون ته چې طالبان له خوا اداره کېږي وویل چې د ام سی سي په نوم یو چینی شرکت ته د دغه کان د سپړلو د کار د پیلولو لپاره یو میاشت مهلت ورکړی. مولوی دلاور وویل چې د مسو کان تړون د دغه شرکت سره نږدې 14 کاله وړاندې لاسلیک شوی او تر اوسه دغه کان د سپړلو چارې نه دي پیل شوي او ډېر وخت ضایع شوی دی.
ټول باندې دوی نور خط میډیا دوی ته مګیاو مې سوخ ورکړی چې خپل پروژه نور تنظیم کړي او خپل پلان وړاندې کړي او عملی کار شروع کړي. نو اوس به ان شاء الله په سرکو کار شروع کیږي او د وبودي تنظیم لپاره او د انتقال لپاره د دې لارې چارې به د لټی سي دال خیره شروع شي او د برق فابریکا 400 میگا واټ برق یا د سنگ زغال نه بامیانو کې د لپاره ډیر لوی معدن شي 590 میلیونه ټن سنگ زغال ریزرو شوی دی. لغنه به جوړي یا به لوبورت جوړي 400 میگا واټ برخه غم دی او برخه وزارت ورته ټول شان برابر کړی دي. اوس هم د اوسن له سفیر نوم دا ول دین دار شه نور وخت افغانستان تاسو نش تر کولای شپاره سکالا دا ورسته شوی دا شپاره سکالا تاسو کار نه کړی اوس باید عملی کار شي.
خو مولوی شهاب الدین د لاور دا ونه چې کپ یو میاش کی د ام سی سی شرکت کار پیل لکی نو دغه شرکت سره به تړون پاس کړی او کنه د 2008 کال د اپریل په میاش کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت سمیت کزي د کار په موده کې د چین د ام سی سی شرکت سره د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت د نه کو د میسو د کان تړون لاسلیک شوی. خو دغه شرکت او زره نور چینی شرکتونو د دغه کان د سپړلو په برخه کې تر اوسه عملی ګام نه دی پورته کړی. د ام سی سی شرکت د کار د پیلېدو په برخه کې یو خنډ د کان په سیمه کې د تاریخي اثارو موندل خودلی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې په اړه هم موافقه شوې ده.
مخکې موږ په دې باندې بحث سره کولی همیشه بحث کړی چې دا اوس موږ انتقال کو کې انتقال یو د اسانه انتقال لیدلی نسی او بیا دا خو یو ځای نه دی بس شهر دی او کې چیرې دلته بل داسې لار دی لار نه سم من ورته پیدا کولای او موږ به همیشه ورته چې تاسو د هغه لاندې د مزیک نه تاسو لار ورته پیدا کوی د بل خواراس یغه تم باغات دی غاله نیو شوړه اخر د ډیرو بحثونو د ملګرو د مشورو ورسته د دې تقانی سو دغه لپاره سره جوړ کچ موږ لاندې د غره بکار شروع کو د دې مواد باسو بیرته په ځله مواد داخلو تر څو غرش چینه نه
هم د شند طالبان د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویلي چې د دې پروژې لپاره با اوب او هم 300 کیلو واټ برېښنا ارتیا د ډبرو سکرو د انرژي لاري پوره کی. تر اوسه لا دغه چینه شرکت د طالبان حکومت دغه چارواکو په سرګردونه باندې تبصره نه کړی. د عینکو د میسو د کام پروژه په افغانستان کې د قانونو د سپړلو په برخه کې د چین د پګولې په برخه کې تر ټولو لوی پروژه ګڼل کیږي. چې طالبان د حکومت سره نږدې اړیکې لري په تیرو نږدې 3 کلونو کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د قانون او تیلو د سلو په برخه کې په دوه برخو کې پانګونه کړې. خو دغه دواړو پانګونو اندازه د لوګر د عینکو د میسو د کان د پانګونې څخه کمه ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې لوی ستونزه د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسپیکټ نه پیژندل یدي او وایي چې یو شمېر هیوادونه د حقوقي او قانوني مسلو له امله د طالبانو حکومت سره د تړونونو د لاسلیک په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په ګډون د دغه حکومت چارواکو په پرله پسې ډول بهرنیو او کورنیو پانګوالو ته د هغوی د پانګو د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی او له پانګوالو یې غوښتي چې په افغانستان کې دې پانګونه وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په اسرائیل باندې د فشار د زیاتولو په یو بي ساري اقدام کې د امریکا حکومت اسرائیل ته د وسلو لیک ځنډول دی. ولسمشر بایدن دغه اعلان په رفح کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو تر پیلېدو وروسته وکړ. امریکا په رفح کې د جګړې ملاتړ نه کوي. نور حال په رپورت کې
په غزه کې د ملکی تلفاتو په ډیرې دوه د امریکا حکومت د تیری میاشتې په پایل کې اسرائیل ته اخطار ورکړی وو چې د امریکا پوځي ملاتړ به د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اقداماتو پوری مشروط سي. څو ورځې وړاندې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې عملیات پیل کړل چې 1.3 میلیونه خلکو پناه پکې اخیستي ده، د وسلو په اړه د امریکا اخطار بلاخره عملي سو.
We are currently reviewing some near-term
موږ پر افکه د ورستیو تحولاتو پر رڼا کې پخپلو نظامی مرستو بیا کتنه کوو.
د حماس لخوا د اکتوبر په 2 د رهګر بریډ نورسته نوملې ځل دی چې امریکا د اسرائیل په جګړه کې خپل نظامی مرستي د فشار په توګه کاروي. د بشری حقوقو بنسټونو له امریکا ډیر په خوا غوښتي وو چې اسرائیل ته وسلې ورنکړي او ادعا کوي چې اسرائیل د بشری حقوقو نقض کوي. د امریکا د دیموکرات ګوند مترقی غړو د بایدن د پریکړه هر کلی وکړ، خو جمهوری غوښتونکو سیاستوالو د پریکړه وغندله. سناتور لینزی ګرام وویل
تاسو غواړي جګړه په دومره جزئیاتو مدیریت کړئ؟ موږ د پرل هاربر نه وروسته په جاپان باندې دوه اټومي بمونه وغورځول. آیا دغه بمونه په اړه په امریکا کې چانی وکړه کړې و؟
د حکومت یو جګپړی غړی امریکا غاخته وویل چې حکومت تیر میاشت هغه مال د وسلو د بندیز په اړه فکر کړی و چې اسرائیل پر افکی د عملیاتو پیلولو پریکړه کوله. اوس چې اسرائیل د امریکا اندېښنو ته پاملرنه ورنه کړه، نو تصمیم ونیول سو چې د وسلو لیږد وځنډول سي. په ځنډول شویو وسلو کې 300 لوی زر کیلوی بمونه دي او 1200 بمونه واړه دي چې هر یوې 2.5 کیلو دی. او د بمونو د رهبری کولو د هیغ ټکنالوژي په ځنډولو هم غور کیږي چې لاندې بمونه مشخصو هدفونو ته رسوي. خو تر دې پیری کړو یو ورځ وړاندې ولسمشر بایدن د اسرائیلو په ملاتړ ټینګار کړی وو.
حتی که موږ اختلافات هم ولرو، د یهودانو د حفاظت، د اسرائیلو د امنیت او د یو خپلواک یهودی دولت په توګه د اسرائیلو د وجود سره زموږ تعهد فولادي دي.
په همدې لړ کې د بایدن حکومت څو اونۍ وړاندې د اسرائیلو لپاره د 328 میلیون ډالرو د وسلو منځوري ورکړی و او د چهارشنبه په ورځ یې هغه نیټه هم مراعات نکړه چې باید کانګرس ته د دې راپور ورکړی وای چې اسرائیل د امریکایي وسلو په کارولو د بشري حقوقو څخه سرغړونه نه کوي.
موږ د راپور په بشپړولو اخته یو او هیله من یو چې ډېر ژر به یې وسپارو.
پر افکی د اسرائیل عملیات روان دي، بلخ له حماس خ د اسرائیلی برنت شوی او کسانو د آزادولو او جګړې ته د حل لارې مذاکرات هم نترګنی وي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټرو پر کاروان لبرید یو ورځ وروسته د دایشه خراسان څنګه د یاد برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې درې طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دغه برید په داسې حال کې کیږي چې طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې دایش حضور نه لري او دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو اجازه نه ورکوي.
د داعش خراسان څنګه په بدخشان ولایت کې پر طالبانو د برید مسولیت په غاړه اخیسته یا ویل دي چې بم یې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې چاودنه د طالبانو د موټرونو تر څنګ شوې ده. د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه کوي او وایي چې طالبان خلکو ته د امنیت کاذب ډاډ ورکوي.
طالبان دغه کاذب امنیت ډاډ یا کوم کاذب ډاډ چې د امنیت په خپل باندې ورکوي دغه د دې باعث کیږي چې ولسونه لګکی او د افغانستان ټول اقوام او اقشار باورمن کی چې هیڅ ډول تدابیر ونه لري د داسې ګواښلو عملیاتو په مقابل کې.
داعش په افغانستان کې حضور لري او په افغانستان کې شته دی. د کندهار او د بدخشان په خو وخوده سي داعش په افغانستان کې قوي حضور لري. خپل طالبانو هم دا منلي. امیر خان متقی وویل سي داعش له بهر نه افغانستان ته راځي خو داعش په افغانستان کې خپل هم شته دی.
د اپریل په یو ډیر شمنې ته د ازبکستان په سمرقند کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د تړلي امنیتي وضعیت په اړه ژور اندېښنه وښودل شوه. د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا هیوادونه د روسیې د فدراسیون له شروع تر ترکمنستانه پورې په هر غونډه کې خپل تشویش څرګندوي چې په افغانستان کې داعشي ډلې ټپلې نورې تروریستي ډلې ټپلې چې ریښې په منځنۍ آسیا په هیوادو کې دي، په پاکستان کې دي، په دې اړه هم خپل تشویش څرګندوي. مخصوصا چې په دې وروستیو کې بریدونه دننه په افغانستان کې، په بدخشان کې، په نورو د پولو دغه هوادو سره د پولو په امتداد کې هم زیات شوي دي، نو خامخا د دوی تشویش په دې اړه زیات دی.
خو طالبان دا کوي چې داعش ځپلې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی او هیڅ به ترهګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هوادونو پر ضد کار واخلي.
په افغانستان کې هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود هغه دلته نسته، بلکې یو تعداد خلک د سکرې زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړی دی، داعشي ذهنیت خپل کړی، صدا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سه ولسی ملاتړ له شاو نه لري، هغه نس کوي زموږ لپاره سړی درد جوړ سي یا دوام وکړي. بنا ان اوس داعش په هیڅ کې فزیکی حضور نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار د اپریل په 12مه په یو راپور کې وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګه نه یوازې دننه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ ده، بلکې دغه ډله امریکا او دغه هیواد متحدینو ته هم ګواښ ګڼل کیږي. د 2020 کال په اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په کابل کې د روسیې پر سفارت، په کابل کې پر یو چنی هوټل، کندهار کې د کابل بانک مخته، په کندوز او بلخ ولایتونو کې د شیعاګانو په جماعتونو او په کابل کې د شیعاګانو پر غونډو او مذهبي مراسمو خونړي بریدونه شوي چې د اکثریت او مسؤلیت د داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستی دی. سمیع الله جلالزای د
اتصال زموږه استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د پولیو ضد روانه مبارزه کې د مهال یو شمیر خزینه تبلیغ کوونکي هم په کار بوخت دي چې کړنې ډېرې ګټورې ثابت شوې دي. زمون همکار عاشق الله جلال زوی په بغلان ولایت کې د فاطمه اکبری په نوم لیوي تبلیغ کوونکي سره خبرې کړې چې وای په لری پرتو سیمو کې د پڅیر د نورو خزو اړتیا هم شته چې خلک د ګذر ناروغي په اړه پوکي او خپل ماشومان ته واکسین وکړي. پاکلای پاموکی رپورت ده.
په افغانستان کې د ګذرن ناروغي پر وړاندې روانه مبارزه چټکه شوې ده چې یو بیلګې په ولایتونو کې د خزینه مبلغینو کار دی چې هغوی ورځي او په کورونو کې هغو ښځو ته معلومات ورکوي چې د پولیو پر ضررونو سمې نه پوهیږي. سره له دې چې په بغلان کې د تیرو کلونو په پرتله د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی دی، د ګذرن ضد مبارزې مبلغه فاطمه اکبری له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې اړتیا ده چې د خزینه مبلغینو شمیر زیات شي او د اړتیا په لریو پرتو سیمو کې لا زیات لیدل کیږي. اغلی اکبری وایي اوس د خلکو لیوالتیا د ګذرن واکسین له تطبیق سره زیاته شوې ده او ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کیږي، خو له انکاری کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومان ژوند وژغوري.
په وخت کې فهم مردم بشتر شوه او یک ما میریم واکسین میکنیم، خیل مردم زیاتر به واکسین تشویق شوه او طفلاشونه میمونن که وینه واکسین کنیم. از سابق کده خیل زیاتر شوه و 1% از مردم هم کس خب به طفلاشون راضی نیستن که واکسین کنن، وارم ما راضی میکنیم واکسین میکنن.
فاطمه وای چې د پولیو په پروسه کې د میرمنو ونده کلیو باندو ته هم وغزول شي او روغتي چارواکی د لریو پروتو سیمو کې خلکو ته د عامه پوهاوی برنامه جوړی کړی.
باید تیمای خانومه زیاتر کنن، به خصوص به خانه به خانه زیاتر کنن، به خاطر یو که د خانه کس مخصوصا خو خانومه می باشن، باید به او خانومه با تیم زنو کس زیات چی میگن را زیاد اساس هستن و اجازه میتن، باید اجازه بدن که خانما زیاد تیمشان زیادتر شوه و خانه ها را زیادتر خانما باشن.
تولنیز فعال قسیم اندرل آشنا رادیو سره په خبرو که ده گذر ناروغی لخطر دک ناروغی و بلالا او زیاد یکڑا چی پلری و پرتو سیمو که ده نارینه و پشمول ده خزینه و تیمون زیاد کری. نموره ده پولیو ویرو سره مبارزه ده طول خلق و گد مسئولیت بولی.
پولیو یو خطرناک ناروغی ده چی پده برخه که باید وزارت ساعت عامه ډیر کلکه توجه وکړي، د عامه په هوای لپاره سایه ټیمونه جوړ شي چې په ولایتو او ولسوالیو کې په کلو کې په جماعتو کې د خلکو د عامه په هوای لپاره چې پولیو یو خطرناک ناروغي ده د غدې ګټې او فائدو لپاره باید معلومات ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت او نړیوالو مرستندویانو هیله مندي ښودلې ده چې د واکسین لپاره د ماشومانو شمیر لوړ شوی او د خلکو د عامه پوهاوي کچه او همکاري زیاته شوې ده. اشق الله جلال زوی د امریکا غږ آشنا رادیو بغلان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو.
د چین څخه راوړل شوی توکي یوازې د کابل په چاینا بازار کې پلورل کیږي. دغه بازار کارکونکو وایي چې د 128 چینایي کمپنیو او څلورو کارخونو بازار دمګړی پر افغانستان رامد. بلورته اقتصادي شنونکو وایي چې چین د کوچنیو بازارونو ترڅنګ د افغانستان د قانونو په استخراج کې هم اوس لاس لري. نورحال د شمس آریان پر رپورت کې.
دا د کابل په شاري نو سیمه کې چینا ټاون یا د چینایي توکو بازار دی چې ټول توکي له چین هیواد څخه وارديږي. د دغه بازار پلورونکي وایي چې په افغانستان کې د چینایي توکو د واردولو انحصار د چینا ټاون مالکانو سره دی چې وارد شوي توکي وروسته د افغانستان کوچنیو مارکیټونو ته استول کیږي.
چینا ټاون د تمام کرې زمين است او د افغانستان اقایو جوړ کده او چینا ټاون په خاطر مالای چینایي است.
حمید الله هم په چینا ټاون کې په کاروبار بوختي. که څه هم د چینایي توکو پر کیفیت تل نیوکه کیږي، خو حمید الله وایي چې د چینا ټاون واردونکي توکي خورا لوړ کیفیت لري.
د ټول چینایي مال دلته او اصلي شی، یعنی د چین دا برند چین، نو موږ خپل بازار ته یعنی اصلي شی راوړو.
په چینا ټاون کې د 128 چینایي شرکتونو بیلابیل توکي په پلور رسیږي. د دغه بازار پلورونکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل په دې سب سیمه کې یو شارګوټي هم جوړ کړي چې نږدې 125 کمپنۍ به فعالیت پکښې کوي.
128 کمپنۍ د افغانستان نمایندګي شته او 4 فابریکه داره که فابریکه شم فعال است، آماده به کار است، فابریکه رنگ است، فابریکه پلاستیک است، فابریکه کلین مایع شوینده است و فابریکه لاین برق است. در آینده یک جای بسیار خوب دارند در دیساز، میخواین او را جور کنن و یک شهرک چینایا جور کنن و اوجا تقریبا 150 فابریکه را در نظر دارن که اوجا بسازن.
چین په افغانستان کې د لیتیم د استخراج تر لیوالتیا وروسته د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سره د امو حوزې د تیلو د استخراج قرارداد هم لاسلیک کړ. د اقتصادي شمنکو په وینا د چین اټاون تر څنګ به چین د افغانستان اوسنی حکومت ته هم د قانون د استلو وړاندیز وکړي.
د چین هیواد اقتصادي او سیاسي پالیسۍ د ټول نړۍ لپاره تر ډیره واضحه ده. کچېر چین هیواد غواړي په افغانستان کې اقتصادي ملي زیربنایي هم د قانون او مختلف برخو کې پروژې ترلاسه کړي، نو لر نه ده چې دوی د افغانستان حکومت ته مستقیم ډول پیشنهاد یې هم د لیدنو کتنو وړاندې کړي.
چین د نړۍ په 900 هیوادونو کې 15 دیش د چین اټاون بازارونه لري چې له جملې شپاړس په آسیا، 12 په اروپا او پاتې 8 د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او ارجنټاین کې دي. د یادونه ورده چې په دې بازارونو کې یوازې د چین هیواد له لوري تولیدونکو توکي پلورل کیږي. شمسارین، امریکا جغ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
اوس د خبرونه سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت دریت څرګندوي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په درشل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خبريالانو زړورتیا او حیاتي ونډه وستایله. په داسې حال کې چې موږ په غزه کې د لسګونو ژورنالیستانو په وجل کې دوه غمجن یو، په ټوله نړۍ کې په سلګونو نور هم په ناحقه توقیف شوي دي. دا څلور سو ورځې کېږي چې خبريال ایوان گیرشکوویچ د روسیې په زندان کې پروت دی. دا ځل د دې ورځې د نمانځنې او جشن پر ځای د بیړني عمل او اقدام لپاره د غږ اوچتولو وخت دی. او دا ورځ موږ ټولو ته دا را په یادوي چې آزاد او خپلواک مطبوعات د هرې دیموکراسۍ بنسټ دی. سفیر توماس گرینفیلد زیاته کړه، موږ پر رسنیو باور او حساب کوو چې فساد افشا کړي او د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزه وکړي، څو د افکارو تبادله اسانه کړي او د بشري حقونو پر سرغړونو رڼا واچوي. هغه وویل چې مونږ په ژورنالیستان او درسنیو پر کارکونکو تکیه کوو څو حقیقتونه پیدا او نړۍ ته هغه څه بربند کړي چې مونږ ورته اړتیا لرو، څو ځواکمن حساب ورکولو ته مجبور شي. هغه وویل دا کار د نن ورځې یو مهم کار ځکه دی چې مونږ د خپلې دیموکراسۍ، خپلو ټولنو او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له نویو او بسارو ننګونو سره مخ یو. خبریالان لا هم له زورونې او ګواښونو سره مخ دي. دوی په خپل سر او غیر قانوني ډول د خپل حکومتونو په شمول د بیلو ادارو لخوا تر کلک څارلان دي. دوی د سایبری بریدونو او د غلطو معلوماتو د کمپاینونو ښکار ګرځي او ډیری وختونه پر دوی د تاوتریخوالي نه ډک بریدونه کیږي او په ناسمه توګه توقیب کیږي، او دا ټول د دې لپاره چې حقیقت وایي. سفیر توماس گرینفیلد یادونه وکړه چې د ایوان گیرشکوویچ جرم په اوکراین کې د روسیې د غیر قانوني جګړې په اړه د حقایقو بربندول وو. د ایوان زندانی کول د ځواک او سختۍ د خودلو نه کده، خو حقیقت دا دی چې د کرملین او په ټوله نړۍ کې د زورواکو لخوا دا ناوړه مخې یوازې د دوی کمزوري او ویره څرګندوي، ځکه دوی پوهیږي چې تاریخ په هغو کسانو مهربانه نه دی چې د زور له لارې خپل مخالفین له منځه وړي. دا ظلم مقاومت رامنځته کوي، هماغسې چې ډاکټر مارتین لوتر کینګ په خپلې مشهوره وینا کې ویلي وو چې ظلم د کائناتو اخلاقي قوس د عدالت په لوري راټیټوي. په نورو توقیف شویو ژورنالیستانو کې الیسو کورماشیوا هم شامل ده. هغه په پراګ کې میشته روسیو اصل امریکایي خبریال ده چې د ازادۍ رادیو سره کار کوي. کورماشیوا د 2023 کال د اکتوبر په 13مه د روسیې په کازان ښار کې په دې جرم ونیول شو چې ولې د یوې بهرنۍ استاد په توګه خپل نوم نه و ثبت کړی. او آستین بنټ ټایس یو امریکایي آزاد ژورنالیست دی چې د 2012 کال د اګست په 14مه په سوریه کې د راپور ورکولو پر مهال وتښتول شو.
متحده ایالات هر ورځ زیار باسي چې په ناحق زندانی شوی ژورنالیستان خوشی شي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي او نورو بی عدالتۍ او د معافیت په وړاندې مبارزه وکړي. دا د خبرونې سر مقاله چې د امریکا د حکومت دریځ څرګند کړ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید.